دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د ترکمنستان یو دولتي هیات چې د مرکزی اسیا دغه هیواد د بهرنی چارو د وزیر رشید مرادوف په مشرۍ کابل ته په یوه دو ورځني سفر تللو پرون د یک شنبه په ورځ دفاع د وزارت د سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد سره د ملاقات په دوران کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د امنیت د ساتلو او د ټاپه د ګاز د پروژې په اړه په تفصیل خبرې وکړې. د طالبان حکومتي چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دي چې مولا محمد یعقوب د ترکمنستان هیات ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان په خاوره کې دننه د ټاپې د پروژې د امنیت د ساتلو مسؤلیت په غاړه اخلي. هیات د طالبانو د لوړپوړ چارواکو سره له مذاکرات نه وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شو. د طالبانو د تحریک مشر مولوي هیبت الله خونزاده د شنبې په ماښام د قندهار په دارالعلوم حکیمیه کې د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راښکاره شو. د فرانسې خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله رپورټ ورکړی دی چې مولوي هیبت الله خونزاده په خپله وینا کې د افغانستان د سیاسي مسایلو په باب ونغږېده، صرف د مدرسې شاګردانو او طالبانو ته وینا وکړله. وروسته له هغه چې په 1395 لمریز کال کې د طالبانو تحریک پخوانی رهبر مولا اختر محمد منصور د امریکا د هوایی قواو د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې کوټ سره نږدې ووژل شو، مولوي هیبت الله اخونزاده پر ځای باندې انتخاب شو خو نوموړی تر اوسه پورې نه و لیدل شوی. اژانس وایي چې د هغه د وینا په وخت د مدرسې په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو. اژانس وایي چې طالبانو د ټولنیزو رسنیو لارې لس دقیقه ایزه وینا خپره کړې ده. اژانس وایي چې سموده مخکې د مولوي هیبت الله خونزاده د مړینې په اړه په مطبوعاتو کې رپورټونه خپاره شوي وو. اژانس د مولا هیبت الله خونزاده د وینا په استناد وایي چې دا وخت تر ټولو غټ امتحان د افغانستان ابادول او رغول دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی پرون د یک شنبه په ورځ د عقرب یا لړم په نهمه یوه ډله افغانان چې له ترکیې نه رهي شوي د یونان ساحل ته رسیدلي دي. په کښتۍ باندې د ترکیې ملي جنډه لګول شوې وه او 320 کسان پکې سپاره وو. د برېښنایي سیستم د خرابېدو په وجه دوه ورځې د ایجین په سمندرګي کې چکر وه. محلي سرچینو ویلي دي چې طالبانو د پکتیکا په ولایت کې وړه مشپه د پولیسو د پخواني قماندان عزیز الله کاروان قبر په بمونو والوزو، خو طالب چارواکو لا په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د بسرحده خبریالانو مؤسسه چې د آر ایس ایف په مخفف نوم یادیږي وایي چې قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د مطبوعاتو ازادۍ ته زیان رسیدلی دی. د افغانستان او ایران لپاره د دغه مؤسسې مسول رضا معینی امریکا غږ ته وویل چې د تیرو د نیم میاشتو په موده کې یو ګڼ شمېر مطبوعاتي شبکې د امنیتي، اقتصادي او سیاسي وجوهاتو په بنا تړل شوې دي. افغانستان پرون د یک شنبه په ورځ د عقرب یا لړم په نهمه په دوبۍ کې د کرکټ د ټیشل د نړیوال جام د ګټلو په سیالیو کې نامیبیا نه لوبه وګټله. دا واشنگټن دی. د نړۍ د جیشل ډلې د هیوادونو مشرانو د ایټالیا په پایتخت روم کې پرون د یک شنبه په ورځ د خپلې دوه ورځنۍ عالي غونډې په پای کې د کوویډ-19 د پینډمیک یا وبا او د اقلیم د بدلون په شمول د یو لړ مهم مسایلو په باب مذاکرات وکړل. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویدا کاسوارا چې له جمهور رئیس بایدن سره ملګری ده وایي چې ښاغلی بایدن د نړۍ د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. یوه حمله کوونکی پرون د یک شنبه په ورځ د جاپان د پایتخت ټوکیو د اورګاډي په یو سټیشن کې په چاقو باندې حمله وکړله او لږ تر لږه لس کسان یې زخمیان کړل، خو په سمدستي توګه څرګنده نه شوه چې هغه ولې حمله وکړه. ملګری ملتونه وایي په پام کې لري چې د یوه نړیوال پلان له لارې په نړیواله کچه په ټرافیکي پیښو کې د میلیونونو انسانانو د مړینې کچه سمنمایي راکمه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې هر کال له 500 میلیونه زیات خلک په ټرافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او په اوسط ډول 3500 کسان وژل کیږي. په سوډان کې د تیرې اونۍ د نظامی کودتا پر ضد ولسی پاسون دوام لري. پرون د یکشنبې په ورځ دغه هیواد په پایتخت کې په لسګونو زره خلک سړکونو ته راووتل او لارې بندې کړې. د شنبې په ورځ د سوډان د پوځ د عسکرو په ډزو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شو او سل کسان زخمیان شو. د امریکې د جان هاپکنز د پوهنتون د څېړنیز مرکز د تازه معلوماتو له مخې د کوینونس په وبایي ناروغۍ باندې د خطر کېدو له امله د مړو شوو ناروغانو شمېر په نړیواله کچه 5 میلیونو ته ورنږدې شوی دی. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زموږه د خبرونه لومړی رپورت ته، ترکمنستان د بهرنو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو سره د نورو مسلو تر څنګ د ټاپي د غازو د نلیکي د امنیت په مسله هم خبري کړې دي.
د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو د وینا له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرادوب په مشرۍ دغه هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د یو پلاوی سره پارک کې کتنې سربیره د طالبانو د اسلامي امارت د امنیتي سکتور د مسؤلینو سره هم د یو لوړ مسلو په سر د خبرو ترڅنګ د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د ګازو د نلیکي ټاپي د پروژې د امنیت په مسله هم خبرې کړې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په شې پلاوی چې شنبې په ورځ کابل ته سفر کړی، نن د یکشنبې په ورځ دغه سفر په پای کې د طالبان د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د ترکمنستان د بهرنی چارو د وزیر رشید مرادوب سره یو ځای خبريالان سره دغه سفر جزئیات شریک کړل. مولوی متکی ویل چې د دوه خواوو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي مسلو خبري شوې.
په سیاسي برخه کې په روابطو په تقویت باندې خبري وشوه او د سیاسي مشورو په جاري ساتلو باندې توافق وشو. همدارنګه په سیمه ییزو منطقوي مسایلو باندې خبری وسوی او آینده کې به هم د تماس او ناستې دوام لري. جناب وزیر سره ما ته دعوت راکړل چې راتلونکي کې ترکمنستان ته سفر ولرو. په اقتصادي برخه کې عمومي خبري هم وسوی د محترم جناب رئیس الوزرا سره او نورو مشرانو سره، او بیا د سکتوري وزارتونو هغه تخنیکی غونډې نن هم دوام درلود. مهم مسائل د ټاپي دی او د ټاپ دی او د خطي اهندي او د برق د پروژو دی. نو په دې باندې پرمختګ خصوصي هغه پروژې چې ورله مخه شروع دي هغه نور تقویه سي، او هغه پروژې چې د ترکمنستان له خوا شروع شوي دي لکه ټاپي پروژه هغه به ډیر زر ان شاء الله افغانستان کې به هم عملی کار شروع کیږي.
مولوی متکی ویل چې د ترکمنستاني پلاوی سره په خبرو کې په دې موافقه وشو چې د ژمي په موسم کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د تیلو او ګازو واردات نور هم زیات شي.
له نیکه مرغه چې د ترکمنستان لوري په دې باندې خوشحالي ښکاره کړه چې د افغانستان او ترکمنستان تر مابین چې 950 کیلومتره سرحد ده په دې باندې هیڅ ستونزه نشته. بهترین امنیت او دواړو طرفو ته چې ولسونه اوسي یا قډاډه او څه مشکل نسته. د افغانستان لوري د امنیتی ارګانونو لوري ډاډ ورکوي چې د تلوي پروژې لکه ټاپي غونډې عملي کیږي دغه امنیت ته په خاصه توجه کیږي او هیڅ مشکل بنوي. په دې برخه کې هم الحمدلله ډېر ښه پرمختګ وشو.
د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرسل زبیح الله مجید د دغه پلاوي سفر په اړه د شنبې په ورځ ناوخته خبر اعلان کوي چې ترکمنستان جمهوریت زغوري چې د ټاپي پروژې په بشپړېدو د افغانانو د اقتصاد په پیاوړي
کولوکی برستوک. په وناستو کې څو برخه درلودې. یو دا و چې د افغانستان د امنیت په لاله کې چې د افغانستان او د ترکمنستان ترمنځ کومه سرحدي سیمه ده په غو کې د امنیت ایجاد لپاره یو ښه اطمیناني فضا رامنځته شوه. محترم د دفاع وزیر ښه اطمینان ورکړ چې هلته به یو مسؤلیت ایجادي د داخله چارو وزارت لخوا نه هم اطمینان ورکړ خصوصي مسؤلیت پر راځي منځ ته.
زبیح الله مجیدی ویل چې د نلیکي د پروژې سره هم مهاله به د اوسپنې دوه پټلۍ یوه د ترکمنستان او افغانستان بندر تورغنډۍ څخه د هرات ولایت ته، او بله پټلۍ به د فاریاب ولایت د انخوی ولسوالۍ څخه د جوزجان ولایت مرکز پورې وغځول شي. د چارو کارپوهان د ټاپي د ګازو د نلیکي پروژه افغانستان لپاره ډېره مهمه پروژه ګڼي او وایي چې افغانستان به هر کال د دې پروژې له لارې په میلیونو ډالره پیسې ترلاسه کړي او هم به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابر شي. خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې ځینې ډلې شته چې ممکن د دې پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډونه راولاړ کړي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال محمد رادمنش وایي چې ممکن د ځینو ډلو خنډونه د دې پروژې د بشپړېدو په برخه کې ستونزې راولاړ کړي.
شما بهتر میدانید که در افغانستان
جنرال رادمنش ویل تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په بشپړ ډول لاسوله نه ده ټینګه شوې. په افغانستان کې ډلې شته چې د دولتدارۍ په ګډون په مختلفو برخو کې ستونزې راولاړي. زه په دې باور یم چې که نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت ونه پېژني او امنیتي وضعیت تر کوم حده چې لازم دی ټینګ نه شي، زه فکر کوم چې د ټاپي پروژې امنیت ساتل به د ستونزو سره مخ شي. جنرال رادمنش وایي چې لا هم اندېښنه شته چې د ډېر مصرف سره به دغه پروژه بیا هم ناتکمیله پاتې شي. خو د طالبان د اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست ترکمنستاني پلاوي ته ویلي چې دی پخپله دغه پروژې د امنیت مسؤلیت په غاړه لري او دغه پلاوي ته یې د امنیت مسؤلیت.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0، په لنډو صفو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د جی شلو د غونډې د اوبولي ورځې اجنډا تر ډیره د کرونا وایرس سره په مبارزې باندې متمرکز وه او ژمنه وشوه چې د 2022 کال تر نیمایي پورې باید د نړۍ 80% نفوس واکسین شي. باموکړي د رپورټر.
د نړۍ د شل بډای هیوادونو د مشرانو یا د جی شل دوه ورځنۍ غونډه د شنبې په ورځ د اکتوبر په 10 د ایټالیا په پلازمېنې روم کې پرانستل شوه. د اقلیم د بدلون، د کورونا ویروس له امله رامنځته شوی اقتصادي وضعیت او په نړیوالو شرکتونو د حد اقل مالیو وضع کول د دغې سرمشریزې په اجنډا کې شاملې موضوعګانې دي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دارګو چې د دغه سرمشریزې کوربتوب کوي نړیوالو ستونزو په تیره بیا د کورونا ویروس ننګونو ته د ځواب ویلو په خاطر د څو اړخیزو همکاریو په اصل ټینګار وکړ.
موږ باید له هغو ستونزو خبر واوسو چې په ټولنیز ډول ورسره مخ یو. د کورونا وایرس تر اوسه نه دی ختم شوی او د واکسین په نړیوال ویش کې حیرانوونکي توپیرونو شاهد یو. د نړۍ په غنی هیوادونو کې د نفوس له 80% زیات خلک حداقل یو ډوز واکسین کړي، خو په بېوزله هیوادونو کې دغه فیصدي 3% کې ده. دغه توپیرونه له اخلاقي پلوه د منلو وړ نه دي او نړیواله خیرازي اغیزمنه کوي.
د کورونا ویروس له پیل راهیسې دا د جیشل هیوادونو د مشرانو لومړنۍ حضوري غونډه ده، خو د چین او روسیې مشران د کورونا ویروس له ویرې په دې سرمشریزه کې فزیکي حضور نه لري. د دغو دوو مشرانو حضوري غیابت د اقلیم د بدلون په هکله د خبرو د پرمختګ په هکله هیلې کمرنګه کړي دي. د جیشل له سرمشریزې وروسته به د سکاټلند د ګلاسکو په ښار کې د اقلیم د بدلون په هکله یوه نړیواله غونډه جوړه شي. که څه هم د جیشل مشران د اقلیم د بدلون له امله رامنځته کیدونکي ګواښونه مني، خو د دغې سرمشریزې د هغه متن پر اساس چې د رویټرز خبري اژانس ورته لاسرسی پیدا کړی، لوی هیوادونه د اقلیم د بدلون په اړه خپلو پخوانیو کړو ژمنو ته د متحد پاتې کېدو لپاره ډیر لږ تمایل لري او به نشي کولی چې نوي ډیر دوام لرونکي هدفونه وټاکي. هغه اهداف چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي فعالانې د اقلیمي فاجعې د مخنیوي لپاره حیاتي بولي. د جیشل د سرمشریزې له پیل مخکې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ومنله چې په روم او ګلاسکو کې به خبرې سختې وي، خو خبرداری ورکړ چې له یو زړور اقدام پرته د نړۍ تمدن به د روم د لرغوني امپراتورۍ په څیر سره وپاشل شي.
او به ګورو چې کومې نتیجې ته به ورسیږو کنه. فشار زیات دی، کوم څه چې خلک غواړي ترسره یې کړي دا دی چې د خطر اندازه وڅېړي. تاسو د دې ځای یعنی روم په هکله خبره وکړه. دا ځای مونږ ته ښایي چې د تمدن د ناسم محاسبو نتیجه څه وه.
د دغې سرمشریزې په څنډه کې د امریکا، جرمني، بریتانیا او فرانسې مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په هکله هم خبرې وکړې. د جیشل هیوادونو د سرمشریزې د امنیت لپاره د روم په ښار کې 6000 پولیس او 1500 پوځیان معذف شوي دي. چارواکو دوه اعتراضیه لاریونونو ته هم اجازه ورکړه، خو لاریون کوونکو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د غونډې ځای ته ورنږدې شي.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته یو شمېر نړیوالو مطبوعاتو کې داسې مقالې چاپ شوې چې سرخطي وو پاکستان په افغانستان کې وګټله. دا ټول مقالې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د پاکستان د لانجمن رول په اړه شکونه زیاتوي. تر دې مخکې هم د امریکا جمهور رئیس نه تر جګپوړو امریکایي جنرالانو پورې وخت په وخت په اسلام آباد بے باوري خودلې ده او پاکستان هر ځل د امریکا دغه ډول نظر یا رد کړی او یا ګیلمن شوی. شیناز نفیس رپورټ جوړ کړی.
د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې د لری بریلوی علت په افغانستان کې د پاکستان رول دی او هم دغه وجه ده چې په کابل کې د طالبانو په زور د واک نیولو وروسته د امریکا په سینیټ کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند دوی شغړو په یو قانوني مسوده کې د پاکستان رول ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. د امریکا کانګرس ته د ملي امنیت او د ترهګرۍ ضد ګامونو په اړه سو واری وړاندې شوې او په واشنگتن کې د سیړنیز ادارې امریکن انټرپرایز سره کارپو کیترین زیمرمن وای د پاکستان سره اړیکې د تیرو شلو کالو راسې ستونزې لري.
تر اوسه پورې پاکستان د امریکا لپاره یو ستونزمن ملګری دی. د سهوا چې غیر ریاستي ترهګرو ډلو سره ملاتړ کوي نو دا د امریکا لپاره بیل شکه یو چیلنج دی، ځکه دا د هیواد یا دولت او ترهګر ډلې دواړو لپاره د یو بل سره د ملګرتیا نه د انکار کولو پلمه پیدا کوي. زما په فکر یوازې ترهګر ډله نه، بلکې د ریاست هغه کسان هم زما وار ګرځول به د امریکا لپاره ډیر اهم ګام وي چې د ترهګرۍ تر شا ولاړې. او بل دا چې امریکا له هم لومړی ګام اخیستل بدای چې لا تر اوسه یې په تیرو شلو کلو کې اخیستی نه دی. هغه دا چې معلومه کی چې دښمن څوک دی.
د پاکستان حکومتي او پوجي مشران تلوي چې د افغان سولې او د طالبانو د امریکا سره خبرو ته کینولو کې مثبت رول لوبولې، خو نړیوالې معتبرې خبری ادارې او سیډونکې د طالبانو واکمنۍ د پاکستان د ګټې په توګه یادوي او د افغان حکومت د سکوت تور په پاکستان لګوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د طالبانو ګټه سو واره په لانجمنو ټکو کې یاد کړې او یو وار دا هم ویلي چې افغانستان د غلامۍ زنجیرونه مات کړل، خو بل لور ته دا هم ویلي چې د افغانستان د اوسنی حال تور د پاکستان نه اچول کیږي.
In that part of the world, Pakistan has played the role both of arsonist.
The Pakistan de shalo kalo role ta ka guru no da dum rasada na dai. Pakistan de America sara mrasti kadi khu zama fikr tasi ko mak kadi che wazi de Pakistan gati par makhpoozi. De Pakistan paus aur ham bal kadi aw be de aur de mudkawal role ham lo bawali. Aw da ha gasi che de do makhizi role buniya jodawi. پاکستانی ډیپلوماټان هڅه کوي چې په دې دواړو کې نړۍ ته یوازې د وروژن کیرول ورپډاګ کړي او دا حقیقت نه دی.
د پاکستان پخوانی پوجي امر جنرال مشرف د 11 ستمبر د ترهګرۍ د پیښو وروسته په افغانستان کې د امریکا د ملګرتیا ښکاره اعلان وکړو. په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ نه په ظاهره پشاشو امریکا ته هوائي اډي او لاري ورکړي. په پاکستان کې دننه د ترهګرو پر ضد د ډرون حمله پیل شوه او په بدل کې پاکستان د امریکا نه په تیرو شلو کالو کې 3.3 میلیارډ ډالر واخیسته. خو بیا هم په امریکا کې دا پوښتنه کیږي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په ابتاباد کې د فوج د روزنه تر ټولو لوی مرکز خواته څنګه پټ ژوند کوو. د امریکا سینیټ کې وړاندې شوی قانوني مساوده به د پاکستان رول بیا څنګه ارزوي؟
ځینې وړاندیزونه او تر اوسه د څېړنیزو ادارو راغلي راپورونه ښیي چې د پاکستان په پوځ کې د ځینو جګپړو جنرالانو پر ضد د هدفي بندیزونه ولګول شي. د غیر قانوني پیسو د څار ادارې FATF د لارې د زیات فشار اچولو او پاکستان ته د IMF او نړیوال بانک لخوا ورکل شوی مرستې دی په افغانستان کې د پاکستان د رول سره مشروط شي او دا چې پاکستان سره په افغانستان کې د هغو ترهګرو ډلو سره د اړیکو ساتلو په سر حساب کتاب وشي چې په سویلي اسیا کې ترهګري کوي.
د امریکا کانګرس ته د ستمبر په میاشت کې د ګډو فوجیانو مشر جنرال مایک میلی په افغانستان کې د اوږدې جګړې په اړه دا خبره یاد کړه چې دښمن په پاکستان کې پټ وو او امریکا پاکستان سره په دغه معامله کوټلې تګلارې خپل نه کړه. په پاکستان دانی وکی مخکې هم شوی د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل کتاب ډیوټي کې لیکي چې امریکا ته پکار نه ده چې پاکستان یو ملګری وګڼي. د دفاع بل وزیر جیمز میټس هم په خپل کتاب کال ساين کیوس کې لیکلی چې تر ټولو خطرناک هیواد پاکستان دی. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2018 پیل د پاکستان په اړه د یو ټویټ نه کړی وو او ویلیو چې پاکستان امریکا ته میلیارډ ډالرو په بدل کې صرف دوکا ورکړی دا. خو پاکستان په داسې بیانونو یا خاموشه پاتې شوی او یې رد کړی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واورئ.
نیویارک میشتہ امریکائی مدنی فعال او پټولنیز شبکہ انسټاګرام مشهور ځوان ټامی مارکس د خپلو مینوالو او دوستانو په مرسته په ملیونونو ډالر راغونډ کړي او د افغانستان د زرګونو خلکو د استلو په هڅو کې مصرف کړي. پاموکړي د رپورټ ته
کله چې ټامی مارکس د خپل موبایل په شیشه هغه ویډیوګانې ولیدې چې د طالبانو په لاس د کابل د سقوط نه پس صحنې پکې لیدل کیږي، خلک ورختا دي او د ویرې په حالت کې دي، نو د هوډو کوچ باید د خلکو سره عاجله مرسته وشي.
ما په خپل سترګو لیدل چې خلک ډیر ورختا دي. دا صحنه چې زه یې ولرزولم، د خلکو د وهلو ټکولو او د خزو د ویر او ماته منظورونه، نو زه یې وهڅولم چې باید یو څه وکړم.
همدا احساس چې ټامی مارکس د مرستو راټولولو د کمپاین ته اړ کړ او د دریو ورځو په لنډ وخت کې د انټرنیټي کمپاین د لارې سره د پاسه 1 میلیون ډالر راغونډ شو. د دغه مرستې د افغانستان د وطنکو افغانانو د انتقال په پروسه کې مصرف ته ځانګړې کړي.
د افغانان د رایستلو د بهیر په پیل کې ما دا ګومان نه کاوه چې دا کار به دومره ساده وي، ځکه چې همدې جریان کې هلته یوه لویه چاودنه وشوه. نو بیا موږ له نورو لارو، خوندي لارو او پولو د خلکو د ویستلو او مرستو رسول ته ادامه ورکړه.
د ټامی مارکس د مرستو د راغونډولو کمپاین کې راغونډ شوی پیسونه 3.9 میلیونه د الوتکو په چارټر کولو مصرف شوي. قریب 515 افغانان د افغانستان څخه راوویستل. قریب 2,00,000 ډالر د میرمنو دپاره غیر دولتي موسسو ته ورکړل او باقي 1 میلیون لا هم ورسره پاتې دي.
زما دا حساب کتاب ساتل نه خوښیږي، خو ما نه څو ځله د پیسو د مصرف پوښتنه شوې ده. نو زه ورته وایم چې 450 کسان د وسلو لپاره 5 میلیون ډالر هیڅ هم نه دي، او بیا د جګړې د ډګره دومره کورنۍ ورایستل نور هم مصرف غواړي.
د امریکا د دفاع او د بهرنی چارو وزارت تر اوسه د ټایم مارکس د بشري کمپاین په اړه رسمي سند نه دی ویلي، خو څومره خلک چې د دې مرستو په برکت له افغانستان څخه راوتلي دي ټول استاینه او مننه کوي.
وسوم د وی افغاني يهودي د مهاجرت کیسه واوري. توا مرادي په کابل کې زیږیدلې او ټول ژوند یې محل ته تیر کړی، خو د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو سره تیرونې د افغانستان ووتله. میرمن مرادي او د هغې شپږ نور خپلوان دا وخت په البانیا کې دي او کارنډا ته د مهاجرت نیت لري چې هلته د خپلو اولادونو سره یو ځای شي. په مخکې د رپورت چې زه درته دراوړم، د یهودانو مختلف عبادت ځایونه د هغې نه وروسته وتړل شول چې د مرادي د تره زوی زیبولان سمنتا او د طالبانو د افغانستان د نیولو نه وروسته وتو. ما افغانستان پریښود. زه د خپل هیواد سره مینه لرم، ډیره زیاته مینه لرم. زه ځکه د افغانستان نه وتلم چې زما د اولادونو ژوند په خطر کې وو. مرادي اسوسییټډ پریس ته د البانیا د ګولم په خارګوټ کې د خپلې عادي کوټې نو ویل چې د هغوی ساحلي سیاحتي ځایونه یې د شاوخوا 2000 افغان کډوالو لپاره په موقتی کورونو بدل شوی دي.
ما د خپل هیواد سره ډیره مینه لرله. زه چې کله وطن نه ما ژړل، ما په کندوز کې وژړل، ما په مزار شریف کې وژړل او ما په الوتکې کې وژړل.
د افغانستان نه د دغه ډلې تېخته د اسرایلی مرستندوی ډلو فالینو او مشهورو يهودانو په ملاتړ او مرستې سره تنظیم شوی و. مرادي اوس 33 کلنه ده او د کابل د يهودو په یو مشهور کورنۍ کې زیږېدلې و. کله چې هغه 14 کلنه وانو د کوره د یو مسلمان کس سره د واده لپاره وتښتیده، هغه خپل دین نو بدل کړي او دا گاونډیانو ته معلومه خبره وه.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د اقتصادي همکاري او پرمختګ لپاره سازمان یا او ای سی ډی ته د تازه وخت په وینا کې څلور مهم چیلنجونه څرګند کړل چې غړي ملکونه باید په ګډه کار وکړي چې حل کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي حیرانوون کې نه ده لومړی د کورلو نصوبه ده. او ای سی ڈی موږ ته داسې مهمه ډاټا برابره کړې ده چې د دغه ستونزې د اقتصادي تاثیر پیشګویي کوي. او ای سی ڈی د لومړي قطار په سازمانونو کې وو چې د هیوادونو په ګروپونو یې فشار راوړو چې مخکې له مخکې واکسین واخلي، شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دوه برابره تولید کړي. دا داسې یو روش ته د امریکا سره به مرسته وکړي چې د جمهور رئیس بایدن له خوا شب زمنه به پوره کړي چې په 2020 کال کې 80% نفوس بشپړ واکسین وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل دوهم چیلنج د اقلیم ستونزه ده. زمونږ غړي دولتونه باید داسې نمونهی سلوک وکړي چې موږ له نورو توقع لرو. د دې معنا د لوړې ارزو په ملي سطح د فیصله شوې ونډې منل دي چې زهرجن ګاز کم کړي او د اقلیم د جوړ راتللو په عملیه کې پانګه اچونه وشي، په چټکه توګه حرکت وشي چې د ډبرو سکرو زهرجن ګاز په بشپړ توګه قطع شي. په داخل او خارج کې په ډبرو سکرو کې پانګه اچونه پای ته ورسول شي او د فوسل اتیلو سبسیډي دې په مدار مدار ختم شي. دریم چیلنج د بی عدالتۍ سره چل چلند کول دي. اقلیتي ټولنو له کووید 19 نه په غټه پیمانه د بړلي نه کړاو غاللی دی او همدغه راز د اقلیم د بدلون له چټکو تاثیراتو نه یې ډېر تاوان لیدلی دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل د پرمختلن کې برابرۍ معنی د بین المللي کارپوریشن د حداقل مالیه د اندازې له لارې ده. دا به موږ ته اجازه راکړي چې په مسابقه کې خپل ځان ته د ماتې ورکولو مخه ونیسو چې په دې کې زموږ ټول هیوادونه د کارپوریشن مالیه اندازه راټیټه کړي. دا یوازې هغه وخت لیدل کېدای شي چې په ځواب کې نور خپل اندازه مالیه راټیټه کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې بلاخره او ای سی ڈی هیوادونو ته په کار ده چې د نوې ټکنالوژۍ لپاره یو لړ نوي قوانین جوړ کړي. موږ باید د دې ډاډ ورکړو چې د ټکنالوژۍ له پرمختګ نه دي د خلکو په راپورته کولو او بشري ازادۍ کې کار واخیستل شي، نه د ناراضیانو په ځپلو کې، نه د نابرابرۍ په نور زیاتوالی کې، یا د اقلیتي ټولنو په هدف ګرځولو کې واخیستل شي. موږ په ګډه د خپلو ارزښتونو او ګټو په ډاډه کولو کې مرسته کولای شو. د نوي ډیجیټل د قوانینو د بڼې په بدلولو کې مرسته کولای شو. د بهرنۍ چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د او ای سی ڈی کار هیڅکله دومره مهم نه و. موږ ثابته کړه چې زموږ روش د خلکو لپاره ژوند ښه کولی شي زموږ په هیوادونو او ټولو هیوادونو کې، او په یوه طریقه د پخوا په نسبت دا ډیر عادلانه دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل که موږ په ګډه کار کولو ته دوام ورکړو چې ښې پالیسۍ پیدا کړو، په داسې حال کې په شریکو ارزښتونو کې یو ځای پاتې شو چې د تیرو 60 کالو لپاره یې زموږ لارښوونه کړې ده. په دې کې حد نه دی ټاکل شوی چې موږ څه شی لاسته راوړی شو.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غاښنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.